درنو دوستانو ستړي مشهي دي آزادې رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پناه ځایونو بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د کډوالۍ او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د درې کاله پوره کېدو په مناسبت خپور شو. په بیان کې د افغان نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل نیولې، کاناډا تر اوسه څه باندې 350,000 افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. بلخوا طالبان وایي چې دوی یو تن په کابل کې د پانتون د یو محصل حمید جلال د وژل کېدو په تور نیولی دی. د رپورټونو له مخې حمید جلال د سې شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغې په ډزو وژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني په خپله ایکس پاڼه نن لیکلی چې د حمید جلال د وژلو د پیښې یو عامل نیولی دی چې له څېړنو وروسته به د نورو څېړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل او نورو سیمو کې طالبانو وسلوالو په ورته پیښو کې په خلکو یا لاروینو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان شوي او ځینې وژل شوي دي. د مصر، قطر او متحده ایالاتو لخوا په یو ګډه اعلامیه کې نن ویل شوی چې د جمعې په ورځ د غزې د اوربند یو وړاندیز د امریکا لخوا وړاندې شو چې په دغلته د خبرو اترو او یو اوربند ته د رسیدو لپاره هغه ستونزې حلوي چې د هوکړې د چټک تطبیق لپاره تر اوسه پورې خنډ وي او دا به ورته زمینه برابره کړي. په دې اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې د ولسمشر جو بایډن لخوا د مې په 1 نیټه ټاکل شو اصول سره دغه کم پریکړلیک یا دغه کم مسوده چې دوی وړاندې کړي سمون لري. دا اعلامیه وروسته لاغ خبره شوه چې د مذاکره کوونکو لخوا د پنجشنبې او جمعې په ورځ په دوحه کې په وروستي پړاو کې د اوربند په اړه خبرې وشوې. په پیښور کې د پولیسو د غزمی پر موټر چاودنه شوې ده. د پیښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنۍ تانې په سیمه کې د یوې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. ارشد خان په وینا د دې پیښې په تړاو شپږ تنه تورن کسان نیول شوي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او ځینو نورو سیمو کې پاکستانی طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی او ډیر کله دی دا ډول بریدونو پړه پر غاړه اخلي. دوستان، لکه مخکې مو چې ویل، د دې خپرونې زیاته برخه د آزادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې رپورټونه هم لرو. لومړی رپورت راخلو. د کاناډا حکومت وایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی او د دغه ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یو ګډ پیغام کې چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه یې خپور کړی، جزئیات خپاره شوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنجشنبه د اګست 15مه په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخې کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. ښځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوې او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. په بیان کې د غشان اندېښنه خودل شوی چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتی سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 243 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500,000 ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګزارش شوی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان
است. اندېښنه او راپورونه چې د افغانستان او د افغانانو د راتلونکي په اړه مطرح کېږي د تاریخ واقعیت ښکارندوی کوي. نه یوازې زه بلکې ټول خلک په دې پوهېږي که هغه په افغانستان دننه دي او که په بهر کې دي. له یوه کمکي ماشوم سره مې خبرې کولې، هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي خو موږ یې نه لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپل یې تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی خو دلته نسبي ثبات ته خوشحاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي له پلوه ښه نه دی، قسمه قسم مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنه سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لورې اندېښنې مطرح شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اورېدلی شي. د شپې له خوا هم د ازادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 2.6 اورېدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې پخا 12 ساعته وي خو له تېرو 2 کلونو څخه باندې 2 کلونو راهیسې څلیر ساعته دي. په کابل کې د وژل شوي محصل حمید جلال پښتون کورنۍ او دوستان د نوموړي د وژونکي د محاکمې غوښتنه کوي. د حمید جلال کورنۍ او ملګري وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دا 20 کلن ځوان د زمري په 23مه په کابل کې د طالب داسې وسلوالو چې طالبانو پورې اړوند و د هغوی په ډزو وژل شو. جزئیات د ثنا کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
قاتلینو ته تر ټولو سخته سزا غواړم. سزا په دې خاطر نه غواړم چې زما زوی به ما ته راژوند دی، سزا په دې خاطر غواړم چې نور ملت د داسې غمونو څخه لرې شي.
د پلازمینې کابل په اتمه ناحیه کې د وژل شوي 20 کلن ځوان حمید جلال پښتون پلار سید جلال پښتون دی. سید جلال پښتون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زوی د زمری په 23مه له خپلو نورو ملګرو سره د خپل یو ملګري د فراغت له محفل څخه کور خواته روان و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د طالب ځواکونو لخوا پرې ډزې وشوې.
د دوی موټر د طالبانو چارواکو د موټر څخه مخکې شوی او د شا څخه په ټارګټ ډول ډزې پرې شوي دي او په شاتني سیټ کې زما زوی په شهادت رسولی دی. و نور هیچا ته ضرر نه دی رسېدلی. د خدای فضل دی، زما زوی د سر په شاتنۍ برخه کې 2 مرمۍ لګېدلی دی او د مغې له امله تر شفقاني هم چې نه دی رسېدلی او په لاره کې خپله سا د لاسه ورکړ.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی څخه د دې پیښې د عمل د بخښنې غوښتنه شوې. خدای د خپل زوی د قاتلینو د قصاص غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمدین قانی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د دې خوشینونکې پیښې عمل نیول شوی، پیښه تر څیړنو لاندې ده او تر بشپړېدو وروسته به د بعدي اجراتو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. د سید جلال ملګري هم د هغه د وژونکو د عملینو د محاکمې غوښتنه کوي. یو له دوی څخه عارف روان ازادي راډیو ته وویل
خپله خوشمی زه خو علاقه څرګندوی شم بېخي. نو تاسو به څه فکر کوئ چې د سړي د لسو کالو مرګلی د څنګ د راز نیاز مرګلی لاړ شي، نو یو انسان به څنګه احساس کوي؟ ډېر نورمال عاجزه انسان و، نو په چا یې د بدو د ښو غرض نه و. هېڅ کله چا سره مشکل نه ده جوړ کړی، ما دی نه ده رسېدلی چا سره مشکل جوړ کړی.
د نوموړي په خبره په کوم موټر کې چې سید جلال وژل شوی د یو ملګري و چې دی له خپلو نورو ملګرو سره پکې ناست و. سید جلال پښتون د ننګرهار ولایت څخه و او د کورنۍ د معلوماتو له مخې تازه کوژده شوی و. هغه د سلام پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر زده کوونکی و. یاد پوهنتون د زمري په 25مه په خپله فیسبوک پاڼه د دغه محصل پر وژنه خوشیني څرګنده کړې. دا یې یوه غمجنه پیښه بللې ده او کورنۍ ته یې د خواخوږي مراتب وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د دوی د ځواکونو لخوا پر ملکي وګړو د ډزو او پکې د دوی د وژل کېدو ډېر راپورونه خپاره شوي دي، خو طالبانو په هیڅ یو داسې مواردو کې د دغو پیښو عاملینو ته د سزا په اړه څه نه دي ویلي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خبر پښتونخوا د روغتیا ادارې نن خبر ورکړ چې درې تنه د امپاکس یا د بیزو د کوڅک په ناروغۍ اخته شوي. پرون داسې ریپورټونه خپاره شول چې یو تن په سویډن کې هم دې ناروغۍ نیولی دی. دا دې ناروغۍ د یو نوي وایرس له پیژندلو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ او د بیړني وضعیت اعلان وکړ. جزئیات د حسین احمدزی په ریپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د روغتیا اداره وایي چې په هغو دریو تنو کې د بیزو د کوڅک امپاکس ناروغي تشخیص شوې ده چې تازه له متحده عرب اماراتو خیبر پختونخوا ته ستنې شوې دي. په پاکستان کې مخکې هم د دې ناروغي پیښې لیدل شوې دي، خو دا څرګندونه ده چې دا درې تنه چې نوي په دې ناروغي اخته شوې دي د امپاکس نوي بڼې نیولې دي که پخوانۍ. له خیبر پختونخوا څخه هره ورځ په سلګونو افغان کډوال افغانستان ته ستنې چې له دې سره د اندېښنې پیدا شوې دي چې دا ناروغي په ټوله سیمه کې خپره نشي. بلورته د سویډن د روغتیا چارواکو پرون د بیزو د کوڅک د لمړی پیخي خبر ورکړ. د استوکهولم د روغتیا چارواکي وایي چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی دی. د بیزو د کوڅک خطرناک اخیستونکي بڼه لمړی ځل په افریقا کې خپره شوې ده. ریوټرز اژانس د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په وینا دا کله مخکې ویلي وو چې د بیزو د کوڅک خطرناک ناروغي د نارینهو ترمنځ د جنسي رابطې له لارې په نړۍ کې په خپرېدو ده. هغه وخت د یو شمېر روغتیایي هڅو په ترڅ کې د دې ناروغي د ډېرې خپرېدو مخه ونیول شوه، خو دا ناروغي له تیرو څو لسیزو راهیسې د افریقا په نیمه وچه کې د یوې روغتیایي ستونزې په توګه پاتې شوې ده. لومړۍ پیښه په 1991 کال کې په کانګو کې لیدل شوې وه. د دې ناروغۍ اوسنۍ بڼه چې تر ټولو خطرناکه بلل شوې ده دا په کانګو کې خپره شوې ده چې د پاروس کال له جنوري تر اوسه څه باندې 22,000 کسان پرې اخته شوي دي او 2,300 تنو ژوند یې اخیستی دی. د دې ناروغۍ اکثره قربانیان ماشومان دي. دا ناروغۍ د جنسي رابطې په څیر له نږدې اړیکو یا د پوست د تماس له لارې یا هم له نږدې د تنفس له لارې له یو تن څخه بل ته لیږدوي او په هرو سلو کسانو کې د 300 تنو ژوند اخلي. البته د دې ناروغۍ مخنیوی وار له مخه د واکسین لاري ممکن دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږه غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د 15 نوو روغتیایي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا یاد روغتیایي مرکزونه دوه د میوند خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې نړیوالې موسسې او یو هم د افغانستان لپاره د ناروې د کمیټې په مالي ملاتړ جوړیږي. د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې په دې اړه نور تفصیل اورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مهیروي.
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالې همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه او ویویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ارمحمد د تان د غړک اوسیدونکی یم. دا موږ په شلو کالو کې یا په دو څلوېښتو کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. زموږ ساحه ډېره لرې ده. موږ به کوم مریض چې رساوو هغه شپهخانې ته نه رسېده یا به په لار کې سا ورکړه. د سرک د خرابېدو له وجې نه او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده. د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی موږ کلیوال سیمه ییز وګړي غوښتنه دا لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړه شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته په حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو وویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیماوالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډېر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو د کمښت لري د وویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره عیسایي موسسات تمویلوي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخیستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه څه نظارت کوي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هم مهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوند خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موثرې خوا او د زازیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکو به نه سوال خلک ولیدلې دي نه مرسي وسره کوي پیسې چې سم د لاسه راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسېدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
زمانم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت. زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت په خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتودي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د قلت او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دکان که چا جوړ کړي دا هغه څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. په دې هیله چې از ما ځخت لور مسولین او لور رتبه چارواکو پر ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم
تو
افغانستان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان
د سرغون نورستان کلنې مشاعره پاړه به وړاندې پخپرونه کې ووري د کندهار لنولسونه بیا يم څخه تر 2004 وشتم کال پورې یادښتونه د کتاب لشبارون که او مؤلف سره شهیدلی
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دا کتاب کې شډیر خبرې سوي دي
د هنرستان پونم د عبد الوهاب مومند کتاب چاپ شو
دغه کتاب سما دی پنتون دی څلوکنن دورې ته پایلې کلیکلو څړنی ز پروژه و
جوان لیکوال طارق وزیر وای
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعه سره عادت کړي یا مطالعه ته د دوی حوصله تنګيږي نو له جنین ولونو دی را پایل کړي دا پایل به د ډېرې مطالعه حوصله ورکړي
لاندک سلر
سمات چلوي ګاړګوتی وخته بعد نور هم سره ببر کړي وو په تیزی له موټر سایکل خراواړه ولا
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي د زرغون نورستان سرژنۍ مشاعره تیرونۍ د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه چې په کې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو د شعر او ادب مینهوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېږي
ایزار پجوګ غورو کې لار خوان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان پرول ک کانته وعده کوا ما برګې
د نورستان په مرکز پارون کې د نخترو او غوزی او په اسمان څکو شنوونو د پوخل شو دنګو غرونو په منز او د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه
تو یار د ټول هیواد افغانستان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان
مشاعره ته له کابل او ګونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو په قدرتی خلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدونکو بو شور او د نظم وینکو د خوګو او زړه راخونکو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړي وو د ډېرې شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خوده ورکړي خلاګانې وي هر یو کوخخ کاوه چې دغه طبيعي خيستونه پزر راخکون کو الفاظ او تشبيهات او واستایي لننګرهار پارون تکلل خوږجبه شاعر اسرار الله حسنزه
توای نورستان چې خلا د نور د سره تشبيکم او بد د زمزم سره هوا د نور د سره تشبيکم یو بل رقم تکيف دی او یو بل رقم فضا د ازمکه خو جنت سره فضا د نور د سره تشبيک
مزاحیه شاعر رمضان صائم چې تلی شیرونه او نظمونه د غوندو او مشاعرو د خوخی او خندا سبب کیږي ل خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او ل دغه زرغون چاپیرال او خکلی هوا خوند واخلي نورستانیا لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت کرکی او بدبینو سره په جنگ دی
بغض عداوت سره جوړ نه ما لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي زنی لفظونه چې لخلې نه ووزی اکثر وخت ترین عذاب جوړیږي په آبادی د وطن خوخیم امان ک نورستان او کفاریاب جوړیږي
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و هغه ویل شاعران او لیکوالان د ټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي
ملتونه هغه وخت هیریږي هغه وخت لمنځ ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي اما د ملتونو او دولسو شاعران د دوی د ادب د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندویان دي.
نورو غنو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شیرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او په کې یو شمیر چارواکي لزګونه شاعران او د شیر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نور ځانګړتیا او شیرونه وایي.
ایثار په جګو غرو کې لار خوان نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا پرول ک کانته وعده کوا ما برګې ما ټال دی رازي درته سیال بیندا ټول جهان نورستانا نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستانا ایثار په جګو غرو نو کې هر خوان نورستانا نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستانا
مشران ملګرو وختونه چې د اخیری بیت د لاس په پورته کولو سره سره بدرګ
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا وائی گل ہری گی کالا دا ہر چان نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا د جګ غرو خولا دې ځانتا پام را اړولای تو یاد ټول هی واد افغانستان نورستانا نړۍ دې خولا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ دې خولا غانو کړه حیران نورستانا
لیبی خبرتیا وروسته د شعر په دنیاګۍ کې پاتې شو. د څولې لمن شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د څولې لمن شعر د دوی په شخ
را سره لم شوم ثوب دی دوی وګي می پر درانې دی هغه پند پند کاني شوبل شوي احساسات می چشی بشی بڈیری گی نہ کمی گی نہ ورکی گی نہ رشی گی نہ چچی گی پیو بل کے گٹ وٹ شوی سی فرق کولے نشم چہا غدرن کھانے کھوم دے چھ وڑا وم دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی پخپل وجود کے حس کھڑل خمارانو او مارانو بخوڑما تی جنت پرنے متنو پمی زړه تسکینې دنه په ویالو او ویالو گبینو پمی روح آرامی دنه د کوثر سپینو بوتا بمی هیڅ هم زړه کې دنه کجامې وی د وریخمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما ته خر لګیدل نه زکه ویره د بلتون و لبابکا اوزا یہ فرق کولے نشم حادرون کھانے بکھوم وی چیلا لگر لوشوم پٹٹر میں زوری دما پیغلتو میں شرم شرم وجود میں ملمتا خجلتا بپرزان شوم لخپلزان میں کی دکرکا لہر کس بویری دما لخپل سوری بمی حمزه ریگ دیده ما او زه فرق کولای نشم هغه درون کانه بکوم وی چې مصری شاهین استرګه فواری وی فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پھیغل وریندارا هی نو څو خټکی د لیکلې یوا بس پیر تندی می تویا ولا می چو حضره می چ پزور در پیږي پتندی می ور بلیږي او زه هیڅ ویلې نشم خله می چوب خسره می چ پزور در بیږي پتندی می ور بلیږي او زه هیڅ ویلې نشم شوبل شوبل احساسات می پر هغه پندې زفش ول چې وړم ډیر کلونه چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه څڅیږي هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي په شنو پاڼو یې پټ کړې ګذرونه د تبرونو او پر جړړې یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کندهار له 1999 څخه تر 2003 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رشتینی د دې کتاب د ژباړونکي او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې او د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یاداشتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلورمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دا مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسې ریر چې د دې کتاب یاداشتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړي یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری وه. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دا مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابعو مو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړې لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده. دوهمه برخه یې په کندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکی عکاس بنمن سمپوسن په کامره باندې او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مضامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذونو څخه. درېیمه برخه یې اوسنی کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز سوی او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان سوي دي او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور سوی؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د لی پروت و، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب سوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسنی والي څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې سوي دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1909 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې درلودلې. اوسنۍ کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی شارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل سوی دی، ودان سوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې سوي دي، چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالیو تعداد 99 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې تابان بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دی په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پاله، ډیر غښتلي، ډیر با فرهنګه، ډیر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده، چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیرېږي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دی. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګ او با ظرفیت خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغیرات راغلي دي. مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلی یو، زموږ فکرونه یې ځپلی دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ته تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنګونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنګونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتک پورې، لا د هغه وخت افغان امیر شیر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا په راوروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه، یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنی زابل یا شهر صفا، په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې تغییر سته. مګر د خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي، او څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډېر مځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاده ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سوله، بیا به په خپل 5 حواسو باندې هغه موضوع، د پخوانۍ ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې و، د هغه سره به پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولیکل سوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او ساروکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1990 څخه تر 2023 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه، د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومن دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري، دا د پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومن څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوي دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري، نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظر څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ، او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګلرحمن رحماني کړی ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه، او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومن څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتاب به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو، او بیا هیڅوک نه و پونم کتاب. اگاتا کریسټی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نو کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟
دا کتاب اگاتا کریستی لیکلی چې د جنایي نولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي نول یوه تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لوستونکی له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لنډ ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسه لنډیز کړم. کیسه داسې ده چې یوې جزیرې ته لس کسان درومي او هلته په یوه مڼۍ کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډېرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهرو او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي، ټوله جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي. خو اصلي کیسه څه ده، قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي، د دوی د مړینې علت څه و، دا به د کتاب لوستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي نولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي، نو هغه تلوسه لوستونکی نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کېږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کې تاویدونکې پوښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پایه ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنایي نولونو دې را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د نولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلفې تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي، نول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاص یې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړی ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کریسټي له بچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کریسټي انګریزه لیکواله ده چې په 1988 کال کې مړه شوه. کریسټي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور له مخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارد نسخو ډېر خرڅ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
اوسم یو لنډه کیسه لرو. د وچه خبره په نوم لنډه کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجلې لورولې ده.
معروف د دکان په الماریو کې پرې کی سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ورواخست، سترګو ته به نږدې کړ، د خولې پوپ به ورکړ. ظریف چې د اوږده شیشې میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست و، د معروف صفایي ته زړه تنګی شوی و. په خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنګ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. ولا خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړوله چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورونکي اواز یې ټنډه تروشه او سترګې ورنیمکښې کړې. په غصه یې وویل، دا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډېر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهېږم چې دا ځینې د تیز آواز آله ولې د ټایپ هومره په شوق په کېږدي. معروف ساپی ته ټک ورکړ، مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتي ته یې لاس ور اوږد کړ. د موټر سایکل شور او تیز غږ دویم ځل راوګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېده. موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمت چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه راواړوله. رنګا پټداره څادر یې غبرګ کړ. ګرد وهلیو پایڅو ته یې پرې ټکان ورکړ. له سلام وروسته یې وویل، مبارکي خو مو هم نه دسته. د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمت په منډه یې ږیره لاس تیر کړ. ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ ولا نه پوهېږم، بیا هم یو څه خو ووایه. ډېر سره لږ ښه شه. ظریف چې نور یې زړه تنګ شوی و بې واره یې وویل، لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل. پوره دوه معاشه مې پرې ورکړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمت په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل، یو چا سره ضد ونیولم، ده بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمت نیغ معروف ته وکتل. ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه اته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې. تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمت پر بوټونو لاس تیر کړ. ژر خو به نش کېږي، نسبت نورو رقمونو ته یو عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم. سل افغانۍ. د سمت تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری یې، پیسې بې ځایه نشي. داویا والا هم شته، خو دې کې پنځه روپۍ راوبخه او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمت بوټونه په لاس ور بیرته کړل. نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمت په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبره په نوم له دې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو.
پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، و نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وم خود نہ تقدیر زولنے تے دی جانا تر کو چھوڑ ما تقدیر زولنے تے دی جانا تر کو چھوڑ ما تقدیر زولنے تے دی جانا تر کو چھوڑ ما زندان نڑو நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்தே தேரவும் ஹுதின ஜிந்தான நடவுந்தே தேரவும் ஹுதின தலை நஸ்கோரவுந்தே தஷவும் ஹுதின جالے نسکور وندے تشوم خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین جالے نسکور وندے تشوم خودین جالے نسکور وندے تشوم خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکور وم تشوم خودنا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خودنا تندیا مات وندے لگوما خودنا جہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو 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 خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نہ
پیالے پیالے نسکور اوم دے تشوم خود نہ پیالے نسکور اوم دے تشوم خود نہ
ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شي دي وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث